په افغانستان کې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخلي د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ادارې وایان نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړو او ټپیانو دقیق شمیر څرګند نه کړ، خو د ځپل شوو سیمو وضعیت یې اضطراري وباله. تر ټولو ډېره اغېزمن شوې سیمه د هرات د زنجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندوی ماسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللی یوه کارکوونکي فتح او فطرت ازادي راډیو ته وویل چې ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلې ده. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیم ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساس شوي تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. نن مخکې هم د زلزلې نن د هرات په شمال لویدیځ 10 کیلومتره کې د زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي چې د امریکا د جیولوژي د سروې د مرکز د شدت د ریختر په کچه وبخې 15.1 ثبت کړی دی. په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د پاکستان د سن ایالت حکومت وایي 1800 افغان کډوال د هستوګنې د اسنادو نه درلودلو په تور نیولې دي. د سن د کورنیو چارو سرپرست وزیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبرلان ته وویل په دغو نیول شوو کسانو کې یو شمېر افغانستان ته لیږل شوي او پاتې به هم ژر د چمن لارې ولیږي. هغه وویل د پاکستان حکومت سره 1,400,000 افغانان د کډوالو په توګه ثبت دي او پر دوی سربیره چې هر څوک وي هغه به له دې هېواده ایستل کیږي. د ښاغلي نواز په خبره چې که غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه پورې په خپله خوښه له پاکستان ونه وځي نو د هغوی بانکي حسابونه او جایدادونه به هم د پاکستاني حکومت لخوا ضبط شي. حارس نواز دغه راز ادعا وکړه چې پولیس یوازې د ناثبت شوو کډوالو پر ضد ګامونه اخلي، خو په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلانو د ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې پولیسو اسناد لرونکي افغانان هم نیولې دي. د پاکستان په وزوی د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې سخت دریزو وسلوالو په وړاندې عملیاتو او نښتو په ترڅ کې 2 پوځیان او 15 سخت دریزي وژل شوي دي. پوز نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وژل شو پوځیانو کې یو جګړن دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی په یو خبر پاڼه کې دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر پوځي او نورو اهدافو د بریدونو لړۍ تیزه کړې ده. د راپور له مخې په دې سیمه کې بلوچ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. هم پاکستانی چارواکو ویلی سیمه یې له سخت دریځو پاکه کړې، خو بیا هم شخړې پکې دوام لري. اسرائیل وایي د غزې ترانګې ته څیرمه د خپلو هغو سیمو پر ډېرې برخې کنټرول بیرته ټینګ کړی چې د حماس وسلوالو پرې برید کړی و. دا په لسیزو کې د یهودي دولت په وړاندې تر ټولو خونړی برید دی. په دغه برید او له هغه وروسته شخړو کې دواړو لورو ته د په سلګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر نن دوشنبې پورې د اسرائیل لور ته د لږ تر لږه 200 کسانو او غزه کې هم د 1500 څخه د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې حماس ادعا کړې چې له 130 زیات اسرائیلیانې برمته کړي دي. په غزه کې روغتیایي چارواکو نن وویل په سیمه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسېدلی دی. ګرانه ده چې دغه شمېره په خپلواکه توګه تایید شي. اسرائیل په 2015 کال له غزې خپل پوځیان او سیمه کې میشت اسرائیلیان وویستل. وروسته په 2008 کال سخت دریځې حماس ډلې له خپلې سیالې د فلسطینیانو له سیاسي ډلې فتح سره د لنډې جګړې په ترڅ کې دا سیمه تر خپل کنټرول لاندې راوسته. د اسرائیل متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او برېټانیا په ګډون یو شمېر هیوادونه حماس ترهګره ډله بولي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره د دې تر څنګ چې د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبل شمېره شاوخوا 4,500 کسان ښیي، په سیمه کې وضعیت اضطراری بولي.
د خلکو تر وسه تېره شوې ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي.
د هرات له زلزله ځپلو سره د بسپنې راټولولو کمپاینونه په ډېرو ولایتونو کې پیل شوي دي.
نن غوره وګڼله د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د خیر په څېر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واورئ چې په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال د هغو هیوادونو د امنیتي چارواکو له بد سلوک شکایت کوي.
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزئ له دې کور نه، مونږ خپل شیان جمع کړي دي مګر مونږ ته کور نه پیدا کېږي چې مونږ چیرې لاړ شو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبې ورځې له زلزلې وروسته یو شمېر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت اضطراری دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د راایستلو او لټون عملیات دوام لري. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساس شوي دي. د تلفاتو په اړه د دې وزارت چارواکو د وژل شو د مړو او دغه راز د ټپیانو دقیق شمېر څرګند نه کړ، خو په ټوله کې وویل چې دغه زلزلې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور په دې رپورټ کې
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته تر ننه یو شمېر خلک تر خاورو لاندې دي او د لټون عملیات روان دي. د دې وزارت ویان جانان سایق نن رسنیو سره خبرو کې په سیمه کې وضعیت بیړنۍ او خراب وباله او زیاته یې کړه. د دوی 15 ټیمونه تر خاورو لاندې د پاتې خلکو د راوستو په هڅه کې دي. هغه د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنه کړل، خو وی ویل لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4,500 کسان مړه او ټپیان شوي دي.
فلحال خلا وضعیت ډېر اضطراری ده. تاسو ته بهتره معلومات نن د ورځې په اوږدو کې محل ته زلزله وسوه او یو خبره دا ده چې اوس فلحال هم کار جریان لري. ما مخکې بار بار تکرار کړ چې هلته د ماشینرۍ په واسطه کار شروع ده. د خلکو تر وسه تېره شوی ده. دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کېږي او اعمار خامخا وخت را بله فرق کوي. تقریبا سیمه تعداد اوس هم تقریبا
د طالبانو حکومت پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې له امله 2,400 کسان مړه شوي او له 2,000 ډېر ټپیان دي. خو نن پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي جانان سایق د خبریالانو له بیا ځلي پښتنو سره سره په دې اړه دقیق ارقام ورنه کړل. خو یو شمېر د خیریه مؤسسو کارکوونکي چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسولو لپاره تللي ازادي راډیو ته ویلي د پیښې قربانیان ډېری ښځې او ماشومان دي. د نور صفا په نوم د یوې خیریه مؤسسې کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل دا چې ماشومان او ښځې په کلیو کې ډېر وخت په کور کې وي، له همدې امله ډېر قربانیان هم هغوی دي. په ورته وخت کې په سیمه کې یو شمېر رضاکاران چې تر خاورو لاندې د خلکو په لټون بوخت دي د طالبانو حکومت د ژغورنې په عملیاتو او د مرګ ژوبلې په خبرو کې شمېرونې وکه کوي. لدویاوی عبدالرحمن مولوی زاده ازادي رادیو ته وویل
بعضی از قرا او قصبات
تر کومه ځای چې د خلکو ترتوانه ده هغومره وسې کړی. یو دوه سکواټور او بل دوزر کار کوي او په ښکارای کار ډیر غیر تخنیکی دی.
خو په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا ادا کوي چې د دوی نږدې زر تنه پرسونل په سیمه کې د مرستو رسولو او د لټون په عملیاتو بوخت دی. دا وزارت له نړیوالو هم غواړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو په ګډون د لټون په عملیاتو کې د دوی لاسنیوی وکړي.
یو شمېر هیوادونو خیریه بنسټونو او سوداګرو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره فوري او نغدي مرستې اعلان کړې. خو یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي په سختو حالاتو کې راګیر دي او تر اوسه ورسره د اړتیا وړ مرسته نه ده شوې. د طالبانو حکومت ویلي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د تېرې شنبې ورځې په زلزله کې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په لویدیز په ځانګړي توګه هرات ولایت کې له وژونکي زلزلې وروسته یو شمیر هیوادونو بنسټونو او سوداګرو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او نقدي مرستو د پیل اعلان کړی. د عزیزي بنسټ مسؤول میرویس عزیزي پر خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې سمدستي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 200 میلیونه افغانۍ بیلې کړي او د دې مرستو د ویش لپاره به هرات ته یو پلاوی استوي. په ورته وخت کې قمر بنسټ هم له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 12 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړي. د قمر بنسټ مسؤول رحمت الله نوروز پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې دا مرستې به د نغدو پیسو او مرستو په بڼه ویشل شي. د دې بنسټ د مرستو ویش مسؤول محمد الماس مومن د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل د نغدي مرسته به دوران شویو کورونو د رغولو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې ولګول شي.
12 میلیونه افغانۍ مونږ مشخصې کړې دي دغه سترې غمیزې لپاره او کوشش به مو دا وي چې دغه پیسې په هغه ځای کې ولګوو چې کوم ځای کې زیاته ضرورت ورته لیدل کېږي. لکه څرنګه چې کېدای شي تاسو خبر وي د اکثره ورونو کورونه ړنګ شوي دي، نو زموږ به کوشش دا وي چې دې په کورونو بدسازۍ کې دغه پیسې مصرف شي.
بل لورته د پاکستان د طبیعي آفتونو د مدیریت ملي ادارې ویلي په یو بیړنۍ ناسته کې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د مرستو طرحه جوړه کړې. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د پلټنې او ژغورنې ډلې د استولو ترڅنګ هرات ولایت ته خوراکي مواد، درمل، خیمې او کمپلې استوي. بلورته د قزاقستان کازین فورم خبری آژانس راپور ورکړی چې دغه هیواد د جمهور رئیس په لارښوونه به ډیر ژر یو مسلکي مرسته رسوونکی پلاوی له خوراکي توکو، درملو، جامو او خیمو سره افغانستان ته واستول شي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ارک هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یو ګډ کمیسون په هرات کې اړمنو خلکو ته د مرستې رسونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معینیت هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د طالبانو د یو پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی. خو یو شمیر زلزله ځپلو کسانو د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسیدلي. د زمیرې او رحیمې رضایی په نوم دوو میرمنو ازادۍ راډیو ته ویل
ډوډۍ له نلوایي په پور اخلو، نه تر اوسه موږ ته مرستې نه دي رسیدلي. کور مې وران شو، میړه مې په ایران کې دی، ټول ژوند مې همدا کور و او کور مې هم ډېر زیانمن شوی.
مرستو ته ډېره اړتیا لرو. په دې سړه هوا کې خیمې، خوړو، درملو او جامو ته اړتیا لرو. اوس موږ په میدان پاتې یو او تر شنه آسمان لاندې ژوند کوو.
د شنبې ورځې زورورې زلزلې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې 12 کلي په بشپړ ډول وران کړل. ګڼو هیوادونو د یادې زلزلې او رامنځته شوې مرګ ژوبلې په اړه له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ژمنه یې کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نورستان، کونړ او ننګرهار کې هم د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شو. بس په راټولونکو وایي له بډایا او وسلرونکو کسانو هم غواړي چې په دې سختو شرایطو کې د زلزله ځپلو لاسنیوی وکړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په لویدیځ کې د هرات او بادغیس زلزله ځپلو سره د حکومت او مرستندوی ادارو سربیره د هیواد دننه او بهر افغانانو د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي او هر څوک د خپل وس په اندازه هڅه کوي چې دغو ویرجانو او غمځپلو کورنیو سره یو اندازه کومک وکړي. دلته د کونړ مرکز اسداباد کې یو شمیر ځوانانو خیمه لګولې او له خلکو غواړي چې زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د یاد کمپاین دوه تنو مسؤلینو قیام قیام او حشمت الاجمند ازادي راډیو ته وویل
د هرات او بادغیس ولایتونو کې زمون د زلزلو له امله زرګونه شهیدان لرو، ټپیان لرو چې هغه زمون نه بیل نه دي، زمون یو وجود دی، زمون ورونه دي او د یو هیواد یو سیمې استو. نو په همدې خاطر باندې موږ نن غوره وګڼله د کونړ با احساس ځوانانو دغلته د تیر په څیر خیمه نصب کړو او د هغې دپاره نقدي مرستې راټولې کړو. حتی د هیواد په ټولو شتمن او بډایه خلکو غږ کړو، هغه په داخل کې دي که په خارج کې دي، تر څو د دغه خپلو اړمنو هیوادوالو چې اوس په یو لوی ناورین کې ګیر دي د مصیبتونو ځپلي د دوی سره مرسته وکړي.
تر دا دمه زرګونه افغانۍ صندوق سره مرسته شوې ده او هیله مندې ډېره زیاته شته چې انشاءالله د کونړ ولس چې څومره خبرېږي دا د قیمې ته راځي او خپله مرسته راوړي، خپل صدفات او خیراتونه کوي نو دغه خیمه به نږدې څلور ورځې نور هم دوام کوي. دلته به د کونړ ځوانان او ولسونه دا خلک به ناست وي او دغه صندوق له لارې به دغه قربانیانو ته پیسې راجمع.
د کونړ تر څنګ د نورستان په مرکز پارون کې هم ځوانان او دینی عالمان په کومک راټولول بوخت دي. د مرستو راټولول پروګرام مشر مولوی نعمت الرحمن رحمانی
د نورستان ولایت ځوانان محصلین سره د اطلاعات فرهنګ همکاران ټول په یو ځای د نورستان ولس کومک راټولول لپاره موږ د نورستان ولایت چوک کې موږ راجمع شوو. نو انشاءالله دغه مرستې چې د خلکو نه موږ راغونډو د هرات هغه د زلزلې غمزپلو کورنو سره د هرات کې که بادغیس کې کنور ولایتونو ته انشاءالله د هغې دپاره موږ دلته کمپاین پیل کړی دی. اوله ورځ د موږ دغه غمیزه کې د هراتیانو سره شریک وو.
د نورستان او کونړ سربیره په ننګرهار، لوی کندهار، کابل، لوی پکتیا، شمالي ولایتونو او خپل په هرات کې د مرستو مرکزونه پرانستل شوي چې تر دې دمه دغو مرکزونو کې په لسګونو زر امریکایي ډالر، په لسګونو میلیونو افغانۍ خوراکي توکي او نور شیان راټول شوي دي. همداراز حکومت مرستندوی ټولونو یو شمېر هیوادونو هم سیمې ته د مرستو رسول لړۍ پیل کړې. د کرکټ د ډګر وتلي لوبغاړي راشد خان هم ژمنه کړې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ترلاسه کېدونکي ټول فیسونه به دغو زلزله ځپلو ته ورکوي او د زیاتو مرستو لپاره به کمپاین هم شروع کوي. د مرستو را جمع کولو لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې په درېمه ورځ هم په هرات او شاوخوا ولایتونو کې د زلزلې ټکانونو دوام درلود چې دغو ټکانونو له خلکو آرام او خوب تښتولی دی.
په ایران او پاکستان کې میشتي یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په دواړو هیوادونو کې ورسره ناوړه چلند کیږي. په پاکستان کې میشتي یو شمېر افغانان وایي د اپارتمانونو څښتنانو پرې ډېر فشار راوستی چې کورونه پرېږدي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال بیا شکایت کوي چې ایراني وګړي ورته سپکې سپورې وایي او ځوروي دی. د بلې خوا د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یوه مدافع وکیله وایي چې د کراچۍ په زندانونو کې تر 800 ډیر افغان کډوال بندیان دي. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په ایران او پاکستان کې د افغانانو نیول او ځورول دوام لري، په دغو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې دوی لا هم په بد وضعیت کې دي. په پاکستان کې یو شمېر هغه کسان چې د کورونو خاوندان وي، په دې وروستیو کې د دغه هیواد د حکومت په امر دوی ته له کورونو د وتلو امر کړی وایي چې سخت اندېښمن دي. زرمینه چې په اسلام آباد کې له دغو افغان کډوالو څخه د ازادي راډیو ته وویل،
د کور خاوند ویلي دي مونږ ته چې تاسو وزل د کور نه مونږ خپل شیان جمع کړی دي، مګر مونږ ته کور نه پیدا کیږي چې مونږ چیرې لاړ شو اوس نه پیږو.
یو شمېر نور افغانان هم ورته شکایت کوي او وایي چې د دوی د کورونو څښتنانو دوی ته له یوې میاشتې کم مخت ورکړی تر څو کورونه خالي کړي. په همدې حال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځی کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 300 افغانان بندیان دي.
مختلف جیلوں کی اثر سوشا افغان کڈوال جماشمان پر شمول بندیاں جی پچی کی اتیا فیصد افغانان جی چاچی کارٹون لڑل.
میرمن کاکر په خپل ایکسپانه کې د حمله کړي چې زلزلې په افغانستان کې زرګونه کسان مړ کړي او د مرستې او همکارۍ پر ځای د پاکستان حکومت د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او ځوروي. هغې لیکلي چې د پاکستان حکومت باید د دا ډول نیونو مخه ونیسي، خو ظاهرا د افغانانو ځورونه یوازې په پاکستان پورې محدوده نه ده. په ایران کې هم یو شمېر افغانان له دوی سره د ایرانیانو له چلنده شکایت کوي. یو له دوی څخه سید وهاب ازادي راډیو ته وویل،
شخصاً زه خپله یو محصل یم. کله چې بیرون ولاړ شم له زده کوونکي او محصلینو څخه تر موټر چلوونکي پورې د ټولو چلند سره توپیر لیدم. ما په کوڅه کې لیدل چې دوی په دې کوڅه کې د افغان د راتلو په انتظار وو تر څو یو افغان راشي او تاوتریخوالی ورسره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په اقبالیه ښار کې له افغانانو سره د یو شمېر ایرانیانو د نامناسب چلند په تړه ویډیوګانې خپرې شوې دي. په دغو ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کارولی نه شي تاییدولی، لیدل کېږي چې ایرانیان ظاهراً د افغانانو پر کورونو تیږې غورځوي او د هغوی د ځورولو لپاره ډول ډول چلند ورسره کوي. د ایران پولیسو تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه ښار کې د یوه افغان کډوال پر کور د برید په تور یې نولس کسان نیولي دي. په ایران او پاکستان کې د افغانانو د ځورولو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو او د بیکارۍ د کړکېچ له امله ډېری افغانان له دغه هېواده ایران او پاکستان ته تللي دي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې له پاکستان او نورو هغو هېوادونو چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه وغوښتي وو چې د زیانمنو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د دغه سازمان په وینا یاد کډوال به افغانستان ته له ستنېدو وروسته له احتمالي ګواښونو سره مخ شي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د آسیان لسم دور لوبې چې پرون په چین کې پای ته ورسېدې، افغانستان د 5 مډالونو په ګټلو سره د 45 هیوادونو په قطار کې دیرشم مقام خپل کړ. د سیالیو ته ورغلي یو شمېر افغان لوبغاړي او روزونکي خپل سفر بریالی بولي. آسیایي لوبې چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې، چین په کې د 383 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
د آسیایي لوبونو لسم دور چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد، افغان لوبغاړي 3 له 5 مډالونو سره راستانه شول. آسیایي سیالیو ته 130 نارینه لوبغاړي له افغانستان څخه ورغلي وو او 18 ښځینه لوبغاړو د افغانستان په استازیتوب له بهرنیو هیوادونو څخه پکې ګډون کړی وو. په دې سیالیو کې ځینې ګډون کوونکي لوبغاړي او روزونکي وایي په سګنیو آسیایي سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه وځلیدل. په آسیایي سیالیو کې د ژیړو مډال ګټونکی محمد خالد هوتک وایي د تیر په پرتله سږ کال په دې لوبو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې ډېرې وې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په دې سترو سیالیو کې مو مډال وګاټه. په داسې لوبو کې د مډال اخیستل ساده کار نه دی، ځکه دا سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې کیږي او د هر هیواد لوبغاړي ښه تیاری ورته نیسي.
په آسیایي سیالیو کې یوه بله مهمه خبره د افغان ښځینه لوبغاړو ګډون هم و. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی، 18 افغان ښځینه لوبغاړو له بهرنیو هیوادونو څخه د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی و. که څه هم په آسیایي سیالیو کې افغان ښځینه لوبغاړو کوم مډال په خپل نوم نه کړ، خو د نجونو د والیبال لوبډلې روزونکی خوشحال ملکزی په دې سیالیو کې د والیبال، بایسکل ځغلونې او ځغاستې د ښځینه لوبغاړو او په ټوله کې د افغان لوبغاړو ګډون ګټور بولي.
نو لاسته راوړنې خو ډېرې ښې وې. د تیرو کلونو په حساب باندې چې سکالې تقریبا 4-5 مډالا واغستل شو، افغانستان مډالونه واغستل او په رینکینګ کې هم ډېر خو ځلېده، یعنی په 5 مملکتونو کې رینکینګ یې ډېر خو.
په آسیایي سیالیو کې د سپینو زرو یوازینی مډال افغانستان ته د افغان کرکټ الف یا ابدالیانو لوبډلې وګاټه. د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات وایي افغان کرکټ لوبډلې په تیرو کلونو کې په پرله پسې ډول د سپینو زرو مډالونه ګټلي وو او دا ځل د سرو زرو مډال د ګټلو په تکل افغان لوبغاړي میدان ته ښکته شوي وو، خو په وینا یې د باران له امله پوره لوبه ونه شوه او په نړیواله درجه بندۍ کې د هند د مخکیوالي په خاطر د سرو زرو مډال یاد هیواد ته ورکړل شو.
دا ځل ډېره شونې وه چې تر څو موږ د طلا مډال یا د سرو زرو مډال وګټو، مګر متاسفانه د باران له وجې نه پریکړه د هندوستان په حق کې وشوه او دا ځل هم موږ خپل دریم 5000 مډال ترلاسه کړ.
آسیایي سیالۍ چې هر څلور کاله وروسته ترسره کیږي، سکل پکې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د سپینو زرو مډال وګاټه او په نورو لوبغاړو کې د وشو محمد خالد هوتک او نصرت الله حبیبي، د تکواندو لوبغاړي محسن رضایی او د کورش لوبغاړي سلطان حسین بایقره د ژیړو مډالونه وګټل. افغان لوبغاړي داسې مهال په آسیایي سیالیو کې مډالونه ګټي چې لا هم ګڼ افغان لوبغاړي په هیواد کې د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یو افغان ځوان به سرپرست نجونو ته په وړیا او آنلاین ډول د ډیجیټل آثارو سوداګرۍ درس ورکوي. دغه ځوان چې احمد نقیبی نومي وایي تیره دوره کې درې زره نجونې روزلې او په پام کې لري چې په دې پړاو کې پنځه زره نور نجونې هم وروزي. په ورته وخت کې هغه نجونې چې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغې شوي وایي د دې پروګرام له زده کړې په استفادې وروسته د دوی میاشتنی عواید هم ترلاسه کوي او په دې توګه خپلې مالي ستونزې هوارولی شي.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه د محرومو نجونو او ښځو لپاره د آنلاین روزنیزو پروګرامونو په دوام احمد سنور نقیبی یو له هغو ځوانو افغانانو څخه چې په جرمني کې ژوند کوي د دې ډول میرمنو او نجونو لپاره د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړی دی. هغه ازادۍ رادیو ته ویل د دوی ښوونیز پروګرام آنلاین دی او نجونې او میرمنې کولی شي چې په دې څانګه کې تر زده کړو وروسته آنلاین سوداګري پیل کړي او پیسې وګټي.
دختران بعد از آموزش
تروزن نور سنجونی کولای شي د ډیجیټل اثارو په سوداګرۍ یا د ډیجیټل اثارو په اخستو پیسې وګټي. ته پیسې ګټولې وازنه لار په ټچ بیا اخستل او په لوړه بیا پلورل
لري به خره قیمته بلندره بفروشن.
نو موړی وای دغه پروګرام له پیلولو مخه د هغو نجونو ملاتړ دی چې په تیرو دوو کلونو کې لخپل ټولو اساسي حقونو به پرخې دي.
دلیل ازی که ما میخوایم تمام
سما د ټول جنو خود خدمت ملاتړ کول لامل دا چې زه غواړم چې مکتوله نه بدل کړم چې مو کولای شو ټولنه ته یو ډول بدلون ورکو چې هغه پر خصوص پانګونه ده. ځکه چې دوی میندې دي میرمنې او خویندې دي که یو مور لوستې وي ټولنه لوستې ده که یو مور شتمنه وي ټولنه شتمنه ده. د یوې داسې ټولنې په هیله چې له بېوزلۍ او تشلاسې څخه لري
فقر دیگه در افغانستان دامنگیر مردم ما نباشه.
نوموړی وایي چې په تیر پړاو کې درې زره نجونې روزلي او دا ځل به پنځه زره نجونې وروزي. لیدا هدایت یو له هغو نجونو څخه ده چې دوه کلونه وشول پوهنتون ته له تګه منع شوې او د کار کولو اجازه هم نه لري. لیدا چې په تیر پړاو کې دغه پروګرام کې برخه اخیستې وایي چې د ډیجیټل اسعارو د سوداګرۍ د پروګرام له زده کړو وروسته اوس هر میاشت له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه کوي.
بنامه شرایط سیاسی که پیش شد دیگه نتونستم
به سیاسی وضعیت لامل ما نشو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړم. زه شاوخوا دوه کاله کېږي په کور کې یم او به هر هیڅ فعالیت نه لرم، مګر یو زرین فرصت چې زما لاس ته راغی هغه د استاد سونر او د هغه ټیم پیژندل وو چې له هغه وروسته ما په زده کړو پیل وکړ. شکر خپل مالی استقلالیت ته ورسیدم او د میاشتې له دوه سوه څخه تر څلور سوه ډالرو پورې عاید ترلاسه
کوم.
تجلا یو بل هغه نجلۍ ده چې وای د ښوونځي د دروازې له تړل کېدو وروسته دې پروګرام د هغې په ژوند کې نوې پاڼه پرانیستله.
قبل از ترېدنګ نزدنی خپل مشکلات زیات داشتم.
مخکې له روزنه مې په خپل ژوند کې د سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. پلار مې مړ شو، مور مې او وړو خویندو مې یو ملاتړي ته اړتیا درلوده. له نیکه مرغه ما استاد سنر سره ولیدل او په درېو میاشتو کې په دې وتوانېدم چې عاید ترلاسه کړم. اوس کولای شم خپلو ملګرو سره هم مرسته وکړم. زه کوښښ کوم چې خپلو ملګرو ته هم په دې برخه کې زده کړې ورکړم، ځکه ماته یې ډېره ګټه رسولې ده.
به ما خیلی فایده های زیاده رسانده.
د غنجونی وایي چې اوس مهال د دوی یوازینۍ ستونزه د میاشتنی عاید ترلاسه کول دي. د دوی په وینا د بانکي سیستم او تبادلې د ستونزو له امله دوی په سختۍ سره خپل عاید ترلاسه کولی شي. احمد سنیر نقیبی وایي چې دا پروګرام په خپل شخصي لګښت پر مخ وړي او هیڅ مالی ملاتړ نه لري او اند هغو نجونو مالی ملاتړ کوي چې په لومړیو میاشتو کې دا کار پیل کړی دی. د ډیجیټل اسعارو سوداګري په آنلاین بازارونو کې د ډیجیټل اسعارو لکه بیټکوین او اتریوم پیر او پلور ته ویل کیږي. دا ډیجیټل اسعار د آنلاین تبادلې لارې تبادله کیدی شي او د توکو او خدماتو پیرودلو یا په ډیرو هیوادونو کې پانګونې لپاره کارول کیږي. د دې لپاره په کور کې ګرځنده ټلیفون، کمپیوټر او انټرنیټ ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه پورته له زده کړو په پوهنتونونو کې له تحصیل او په ټولو دولتي او ځینو نادولتي دفترونو کې له کار کولو راګرځولي دي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغانۍ په وړاندې کښته سوی خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه همهغسې لوړ پاتې دي. د افغانستان له اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولس دی، نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي، او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغسې کسانو مخه ونیسي.
ازادي راډیو کا کوم کو ټول ته سلام. سلام نه بعد پاکستان مو افغان ماجرو سزا ظلم شروع کړی دی. ملګرو ملتونو نه امریکا ټولو اربعین ملکونو نه مو غواړو چې افغان ماجرو د پاکستان نه وباسي، او بس کم دریم هیواد دی ولیږي اربعین ملکونو ته. مو د افغانستان کی زمین مساعدہ کی والته مو باید درشو مسلم رستے ہوگی. پاکستان کے زیادہ تر افغانان اقتصاد